احمد شیبریم د ساجی رډو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم یونامه شپنه وکړه چې افغانستان ته بلستنو شویو کډوالو سره د تراک وبو روغتیا او نورو برخو کې مرستې وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی پلاوی یا یونامه مشه روزا اوتنبایو پرون په کابل کې د طالبانو د کلیو او پراختیا وزارت له سرپرست ملا محمد یونس اخونزاده سره په کتنه کې دا شمنه وکړه. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM د دوشنبې پر ورځ په خپل اکسپانه کې لیکلي دي چې د اپریل له څلورمې له پاکستان راستنه شوي نږدې 100,000 افغان کډوال ثبت کړي دي. دغه سازمان په یو بیان کې ویلي چې له نورو مرستندویو موسسو سره په ګډه راستنو شویو افغانانو ته په وخت بیړنۍ مرستې او اړین خدمات وړاندې کوي. IOM اندېښنه ښولې چې د دغو راستنو شویو افغانانو ضرورتونه ډېر دي او د مرستو لپاره نورو بیړنیو منابعو ته سخته اړتیا لیدل کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام اعلان وکړ چې د سویډن د نړیوالې پراختیایي همکارۍ ادارې د افغان میندو او ماشومانو د تغذیې د ملاتړ لپاره 2,200,000 امریکایي ډالر مرسته کړې ده. په دې مرسته به 1,500,000 میندې او ماشومانو ته د دریو میاشتو په مخه مغذي خواړه چمتو شي. د خوړو نړیوال پروګرام دوشنبې په یو بیان کې وویل چې له افغانستان سره به د سویډن نوې مرسته د لسکونو زرو میندو او ماشومانو د خوارځواکۍ مخه ونیسي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام استازې موتین تا چموکا وایي چې سږ کال په افغانستان کې 12,000,000 میندې په خوارځواکۍ اخته دي او داسې اټکل کېږي چې 3,500,000 ماشومان به په دې ناروغۍ اخته شي. سویډن له 2020 کال تر 2040 کال پورې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام سره تر 10,000,000 ډالرو ډیره مرسته کړې ده. په بدخشان کې د طالبانو چارواکي وایي چې د یاوان په ولسوالۍ کې د یوې غونډې د شوېدو له امله درې تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او یو ټپي شوی دی. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات کلتور عامر حکمت الله محمدي وایي چې دا پیښه د دوشنبې په ورځ د پتاپ په کلي کې رامنځته شوه. د شاغلی محمدی په وینا درې تنه د نقیب الله سمی الله او شمس الله په نوم تر خاورو لاندې شوي او مړه شوي او د سید عمر په نوم یو تن ټپي شوی دی چې درملنه یې روانه ده. د بدخشان په یاوان ولسوالۍ کې هر کال د مځکې د شوېدو د پیښو په شمول طبیعي پیښې رامنځته کیږي. د ایران د دولتي رسنۍ په وینا په بندر عباس کې د چاودنې د قربانیانو شمیر 100 ته ورسید او د ټپیانو شمیر تر 1,200 اوښتی دی. چارواکو پرون ناوخته وویل چې د 48 ساعتونو له تیرېدو وروسته لا هم دا اور چې د شهید رجایی په بندر کې لګېدلی و نه دی مړ شوی خو تر کنټرول لاندې راغلی دی. چارواکو تر اوسه د شهید رجایی په بندر کې د اپریل له 26 نیټې د چاودنې علت سم نه دی روښانه کړی خو خپلواکو متخصصینو ویلي دي چې دا چاودنه په ناسمه توګه د سوډیم پر کلوراید د زیرمې له امله رامنځته شوې ده. سوډیم پر کلوراید د توغندیو د سون په موادو کې کارول کېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د ماتې د کلیزې په مناسبت له اوکراین سره د روسیې په جګړه کې درې ورځنی اوربند اعلان کړ. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د کرملین هغه اقدام چې د اپریل په 28 اعلان شو صادقانه ونه بلاو د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. دا په دې میاشت کې دوهم ځل دی چې کرملین د جګړې د بندولو غوښتنه کړې ده. د ایسټر د رخصتۍ په جریان کې د اوربند لپاره مخکینی وړاندیز په لویه کچه له پامه غورځول شوی و ځکه چې روسیې او اوکراین بریدونو ته دوام ورکړ. په دې بریدونو کې د مسکو لخوا په ټوله اوکراین کې د پراخو هوایي بریدونو لړۍ شامل وه. او وروستی خبر دا چې د هند د کرکټ په غوره لیګ کې د راجستان رایلز 14 کلن بیټسمن ویپ هاو سوریاوینشی سلیزه جوړه کړه. د په دې ډول د شلو وره لوبو په تاریخ کې تر ټولو ځوان لوبغاړی شو چې سلیزه یې ووهله. سوریاوینشی د افغان لوبغاړي راشد خان په توپ په پرونی لوبه کې شپږیزه واخیسته او خپل سل منډې جوړې کړې. د دې سلیزه بل کمال دا و چې د هند په غوره لیګ سیالیو کې دوهمه تیزه سلیزه ده. تر د مخکې تیزه سلیزه په 15 توپونو جوړه شوې وه. چپلاسی سوریاوینشی 8 او یولس شپږیزې ووهلې او په 8 توپونو یې 101 منډې وکړې او وسوسېد. په دې لوبه کې راجستان رایلز د ګجرات لوبډلې ته په 2 ماتې ورکړه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د پاک او مهربانه خدای په نامه السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هله لرم ګرانو زکوونکو چې ټولو به جوړ روغ او صحت مند به اوسي او د روغتیا جامې مو په تن اوسي. ګرانو زکوونکو، ستاسو ښوونکي دیانا صالحی یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم او تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوست ته ښه راغلاست وایم او هله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زکوونکو، زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع ده د موادو انحلال، یا چې د دېرشمې صفې څخه پایلېږي تر څلور دېرشمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو البته په تېر لوست کښې ماده وپېژندل، د مادې کیمیاوي او فزیکي خواص و البته د هغوی پر ډولونه باندې موږ او تاسو وغږېدو. راځو د لوست په دې برخه کښې د موادو په انحلالیت باندې بحث کوو او د موادو انحلالیت پیژنو چې څه ډول انحلالیت لري. البته ګرانو زده کوونکو، د موادو د انحلالیت څخه مخکې موږ او تاسو یو مثال په نظر کې نیسو. یعنې البته د بېلګې په توګه، که چیرې د یو بورې محلول موږ او تاسو وغواړو جوړ کړو، د بورې د محلول د جوړولو لپاره موږ او تاسو په یو ګیلاس اوبو کې، البته یا هم فرض کې چې په یو ګیلاس اوبو کښې موږ او تاسو کولی شو چې تر یو ټاکلي حده پورې بوره په اوبو کښې چې شي کړو اضافه کړو. یعنې دا چې دوه قاشوقې یا هم درې قاشوقې او داسې نور، نو دغه مقدار بوره چې موږ غواړو په همدغه اوبو کې چه شي کړو، حل کړو. کله چې دا بوره په همدې اوبو کې حلیږي او وروسته د هغه څخه موږ او تاسو وغواړو چې یو څه اندازه یا یو مقدار بوره نوره هم په همدې اوبو یا همدې محلول کې چه شي کړو اضافه کړو. یعنې که د بورې زیاتوالي عمل ته موږ او تاسو وګورو، دوام ورکړو، نو نوره بوره په هیڅ صورت به دې لوښي کې یا هم په همدغه محلول کښې نه حلیږي. البته ځینې حلیږي او ځینې مقدار بوره یې چش کېږي د لوښي په تل کې یا هم په بیخ کې کښېني رسوب کوي. چې دغه حالت که چیرې موږ او تاسو ورته ځیر سو چې یو مقدار بوره حل سوه، خو یو مقدار بوره حل سوې نه ده، د لوښي په تل کې چش کېوي رسوب کوي. دغه حالت ته ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو مشبو حالت وایو یا موړ محلول وایو. څه ډول محلول وایو؟ مشبو محلول یا هم موړ محلول وایو، ځکه نور ضرورت یا اړتیا نه لري تر څو نور مواد په خپل ځان کې چشي کړي، حل کړي. نو په همدې اساس راځو چې اوس د موادو انحلالیت پیژنو چې د یو تودوخې په یو ټاکلې درجه کښې ټاکلې مقدار حل کېدونکې ماده چې د یو محلل په یو ټاکلې مقدار کښې مواد په خپل ځان کې چشي کړي، حل کړي. د موادو حلېدلو ته موږ او تاسو انحلالیت وایو. څه شي وایو؟ انحلالیت وایو. یعنې انحلالیت خپله دې ته ویل کېږي چې نور مواد په هغه موادو کښې یا هم په یو مایع کښې چشي سي، په مکمل ډول سره حل سي. البته دې ته موږ او تاسو د موادو انحلالیت وایو. راځو د بېلګې په توګه ښه مثال هم ورکولی سو. که چیرې وګورو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو 215 ګرامه بوره په نظر کې ونیسو. 215 ګرامه بوره د تودوخې په 40 درجې د سانتي ګرید کښې، البته په سانتي ګرید په 40 درجو کښې کېدای سي چې په 100 ملي لیټر اوبو کښې چه شي سي، په کلي ډول سره حل سي. خو موږ او تاسو دا هم داسې هم ویلی سو، یعنې په نوموړې محلول کښې، البته په نوموړې درجه کښې چې 40 درجې د سانتي ګرید ده، په 40 درجې د سانتي ګرید کښې د بورې انحلالیت، د بورې حلېدل 215 ګرامه ده. یعنې 215 ګرامه بوره به په 100 ملي لیټر اوبو کښې او په 40 درجې د سانتي ګرید کښې به حلېږي. او کومه بوره چې نوره هم پاتې یا هم د لوښي په تل کې رسوب کوي، همهغه بوره چې رسوب کوي هغه به چه شي وي؟ موږ او تاسو وایو په عین وخت کښې دا محلول به مشبو او موړ وي. یعنې نور اړتیا نشته چې دلته چه شي سي، بوره نوره هم حل سي. او ګرانو زده کوونکو، د بورې په شان موږ او تاسو د خوړو مالګه هم په نظر کې ونیسو. د خوړو مالګه چې بیا ده په همدومره درجه د سانتي ګرید کې، البته لکه 40 درجه د سانتي ګرید کښې کېدای سي چې په 100 ملي لیټر اوبو کښې نسبت ته نسبت بورې ته د دوی مقدار یو څه شي ده کم ده. نو موږ او تاسو وایو چې 30 ګرامه مالګه چه شي کېږي؟ حلیږي. او داسې نور مختلف مواد دي چې د مختلفو موادو انحلالیات کیدای سي چې یو له بل سره توپیر ولري، لکه موږ او تاسو وایي چې د بورې او د مالګې د انحلالیات وګوري مقدار یو له بل سره فرق کوي. بوره چې د په همدومره درجه د سانتي ګرید تودوخه په سل ملي لیټر اوبه کې 215 ګرامه حلیږي، خو مالګه چې ده یوازې او یوازې 38 ګرامه حلیږي. نو په همدې اساس وایي چې د مختلفو موادو انحلالیات یو له بل سره توپیر لري، چې د ځینو د زیات او د ځینو د کیدای سي د موادو انحلالیات توپیر چې شو اوسي د موادو انحلالیات لږ اوسي. همداسې نور مثالونه هم ورکولای سو چې ګچ ده، ګچ نو ماده چې تاسو وګورئ په 0.26 ګرامه حلیږي، هاک چې 0.003 ګرامه د انحلالیات درجه ده، چې موږ تاسو په دومره مقدار سره چې کیږي کېدای سي چې په سل ملي لیټر اوبو کښې حل سي. رزو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو ماده په نظر کې نیسو، البته اوبه، چې اوبه خپله د یو حل کوونکې مادې په توګه موږ او تاسو پیژنو. آیا ګرانو زده کوونکو، تاسو تر اوسه پورې دا فکر کړی ده چې اوبه ولې د جامو، میوو، ځان او لاسونو، پښو او داسې نورو د مینځلو لپاره په کار وړل کیږي؟ ولې؟ البته ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د دې لپاره چې وایو چې ولې د ولې ځواب ښه ځواب یې دا ده چې موږ او تاسو وایي اوبه یو ښه محلل ده. اوبه یو ښه محلل ده. اوبه کولی سي چې خپله په خپل ځان کښې خاورې، دوړې او داسې نور میکروبونه، ویروسونه ټول د اوبو په ذریعه چشي سي له منځه ولاړ سي. البته هغه میوې چې په بازارونو کښې په سړکونو کښې وجود لري، البته موټرونو دودونه د ځمکې او هوا او داسې نورو میکروبونه ټول په همدغه میوو باندې پاتېږي. نو همدغه میوې که چېرې موږ او تاسو د اوبو په ذریعه سره ونه مینځو، کیدای سي چې د هماغه خاورې، دوړې، میکروبونه، ویروسونه ټول چې په میوو کې کښېنیستلي دي او په میوو باندې وجود لري، هغه همداسې پاتې سي او بیا موږ او تاسو هغوی وخورو. کیدای سي چې موږ او تاسو صحت ته چې شو اوسې زیان ورسوي. نو وایو ټول هغه دوړې، خاورې چې البته په میوو او داسې نورو موادو باندې پراته اوسي، هغه ټول د اوبه په ذریعه چې شي کېږي له منځه ځي. یعنې دا چې اوبه یې په خپل ځان کښې حلوي، هغه ټول خاورې، دوړې، میکروبونه په خپل ځان کښې حلوي، چې بالاخره موږ او تاسو لپاره میوه او هغه نور مواد چې شي کېږي صافه وي. البته په خپل ځان کښې دوی چې شي کېږي د ټولو میکروبونه له منځه وړي. نو په همدې خاطر موږ او تاسو وایو چې زموږ بدن، جامې او داسې نور او کېدای سي د چاپېریال او د خپل ځان د پاکوالي لامل سي. نو وایو چې اوبه یو ښه محلل دي. نو ځکه که د جامو، میوو، ځان، لاسونو، پښو او داسې نورو د مینځلو لپاره مهم او مفید بلل کېږي. تاسو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په شروع کې ولوستل چې خپله ماده په دوی برخو باندې ویشو، چې یو خالصه ماده او ناخالصه وه. چې ناخالصه ماده یې موږ او تاسو ولوستل چې مخلوط وه، چې په دوو برخو ویشل کېدله، چې یو متجانس مخلوط او بل غیر متجانس مخلوط. اوس راځو د لوست په دې برخه کښې. البته موږ او تاسو خالصه ماده پېژنو چې خالصه ماده څه ډول ماده ده یا هم څه ډول موادو ته ویل کېږي. البته خالصه ماده ګرانو زده کوونکو هغه موادو ته ویل کېږي چې له یو ډول ذراتو څخه جوړ شوي وي، او داسې چې د دوی هغه ثابت ترکیب چې شي اوسي د ثابت ترکیب درلودونکي اوسي. یعنې دوی چې دي په خپل ترکیب کې باید ثابت اوسي. البته دا ډول مواد موږ او تاسو خالص مواد شمېرلی سو. لکه څنګه چې تاسو ځیر سي ورته وګورئ، البته ښه مثال یې موږ او تاسو اوسپنه په نظر کې نیسو. اوسپنه خپله چې ده د خالصو موادو د جملې څخه شمېرل کېږي، ځکه چې د یو نوع اټومونو یا هم د یو نوع ذراتو څخه یا د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوي دي. اکسیجن هم په همدې ترتیب سره د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوی دي. مس ده چې سمبول یې تاسو ویني چې سی یو ده، د خوړو مالګه ده چې مالیکولي فرمول یې تاسو ویني سوډیم کلورایډ، موږ او تاسو ورته وایي چې این ای سوډیم سی ایل کلورین. دوه نوع مواد سره یوځای شوي دي د خوړو مالګو څخه لاسته راغلې ده. البته په همدې ترتیب سره اوبه په نظر کې ونیسو، اوبه هم خپله یو خالصه ماده ده. همداسې نور مثالونه هم ورکولی سي چې دا ټول عبارت د خالصې مادې څخه ده چې د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د خالصې مادې ډولونه پېژنو، چې خالصه ماده بیا پر دوو برخو باندې ویشل سوې ده، چې یو هم عنصر ده او بله برخه یې هم مرکب ده. چهار یو په دې ترکیب سره موږ تاسو تعریف کچیر وو ګورو لمړی راځو عنصر پیژنو عنصر یا ایلیمنت پیژنو چې خپل عنصرونه هغه نو مواد چې دوی چې دی د لمړنی هغه لمړنی توکي دي چې موږ او تاسو د ژوند چاپیریال شاوخوا ټول مواد د همدغه عنصرونو څخه چې شوي دي جوړ شوي دي. نو موږ تاسو وایو چې عنصر هم د خالص مادې د ډولونو څخه شمیرل کیږي یا هم خالص مواد دي، خو دوی چې دی د یو ډول اټومونو یعنی البته د دوی د مساوي شمیر پروتونونو څخه چې سوي دي.